اوریدونکو انیس حاجمل وا چې د خبرونو لنډیز یې درته وړاندې کول وو. اوس د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو اداریو ته په اسلام آباد کې زموږ همکاري رابعه اکرم خان کتنه کړې. راځئ چې دا وورو.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم د قومي سلامتي او د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منصب باور په بحاله اتفاق کړی دی. ادارې وایي افغانستان کې نوی حکومت راتلو سره پاکستان او افغانستان ترمنځ په خبرو اترو کې تر ډیر حده پورې خوالي راغلي وو او دغه تعلقات سمې لوري ته روان وو، خو په کابل کې د بمی چاودنو او د ځانمرګي بریدونو وروسته نه یوازې چې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو ټاکل شوی دویم پړاو وځنډېدو، بلکې د افغانستان حکومت او استخباراتي دارو لخوا په پاکستان د تورونو یو لړۍ پیل شوه چې ورسره یو وار بیا د دواړو هیوادونو اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوې. ادارې په وینا کابل ته د سرتاج عزیز سفر په دې توجن صورتحال کې د کمې راوستو یو هڅه وه. د پاکستان او افغانستان چارواکو ته د دې خبرې احساس کول پکار دي چې د دواړو هیوادونو امن یو بل سره تړلی دی. ادارې وایي د ترهګرۍ لعنت په هغه صورت کې ختمېدای شي چې دواړه هیوادونه د اتحاد څرګندونې وکړي. دواړو ته د بې ځایه تورونو نه ډډه کول پکار ده او د خپل منصب باور سیوا کول لپاره ګامونه اخیستل پکار دي. اداري اخري کلی کې چې د دواړو ملکونو لوړپوړو چارواکو ته پکار ده چې غلط فهمیانی او شکونه لري کول لپاره د خبرو اترو لار د خپل کړی خپل منځي تماسونه دي سیوا کړی. اج ورځپاڼه خپل اداري کلی کې متحده قومي موومنت په شان پاکستان پیپلز پارټي هم قومي اسمبلی نه استعفی ورکول باندې خبر شروع کړی دی او د دې حتمی فیصله به زر د پارټي په یو غونډه کې کیږي. اداري مخ کلی کې پاکستان کې د احتساب په عمل د مکمل اتفاق باوجود د سیاسي بنیادونو انتقام ګرځول کیږي. په کراچۍ کې روان اپریشن په شان ردي عمل ماضي کې هم خې تراغلې وو. ادارې فاتوی په تیرو دوو کالو کې په مهمو فیصلو د سیاسي ګوندونو یو کېدل یو مثبت او ښه پرمختګ وو. ادارې اخري کلی کې په خوانې د داخله چارو وزیر او د پیپلز ګوند رهنما رحمان ملک د موجوده حالاتو ښه کېدو لپاره د ټول ګوندیز کانفرنس تجویز ورکړی دی. وزیر اعظم هم په سیاسي رابطو او په سیاسي یقین ساتي، نو په داسې حال کې په ټول ګوندیز کانفرنس خبر کېدی شي چې ملکي سیاسي فضا مستحکم شي او قانون نافذ کوونکې ادارې خپل فرض په ښه توګه ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې د قبایلي سیمو د عیني حیثیت د بدلون لپاره به د قومي اسمبلۍ په راتلونکي غونډه کې د قبایلي سیمو پارلماني غړي یو عیني ترمیمي بل وړاندې کوي. بلخوا نړیوال بانک په خپل یو راپور کې لیکي چې په کابل کې د موسیقۍ یوازنۍ قومي اداره د افغان نجونو لپاره یو ښه اداره ثابته شوې چې دا مهال پکې یو شمېر نجونې د موسیقۍ زده کړې ترلاسه کوي. د دغه دواړه مقالې درته وړاندې کوو. د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په خپل یو راپور کې لیکلي چې د قبایلي سیمو ولس با په قومي اسمبلی کې د یو عیني بل په وړاندې کولو سره د خپل حقو غوښتنو د پوره کولو پر لور یو سنور هم نږدې شي چې د اف سی آر د قانون د ختمولو او عیني اختیار ترلاسه کولو په اړه د تیرو سو لسیزو راهیسې کولی. د ورځپاڼې سره په خبرو کې د فاټا لایت فورم مشر اعجاز مومن ویلي چې دغه عیني بل مسوده تیاره شوې او د قبایلي سیمو د پارلماني غړو لخوا لاسلیک شوې چې د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې به وړاندې کیږي. خو دغه بل مسوده به د قومي اسمبلی د کاروایۍ په ایجنډا راوستلو لپاره روانونه د اسمبلی سیکرټریټ ته ورکول کیږي. د ورځپاڼې په خبره په دغه عیني بل کې د عین د لومړۍ مادې د دویمې زمینی مادې په هغه ټکو کې د بدلون غوښتنه شوې چې له مخې د پاکستان ټولې برخې پاکستان سره ملحقي ګڼل کیږي. دا مهال د سیمو ته د پاکستان د انتظام لاندې قبایلي علاقې ویل کیږي. په دغه عیني بل کې بل غوښتنه د عین د 238 مادې په اوومه زمینی ماده کې بدلون دی چې له مخه د پاکستاني عدالتونو اختیار قبایلي سیمو ته غځول دي. د ورځپاڼې په خبره د قبایلي سیمو نه د پارلمان منتخب غړي وای چې قبایلي سیمې د پاکستان برخه ده، نو بیا قبایلي ولس هغه قانوني او عیني ازادۍ ولې نه لري چې کومې د پاکستان نور ولس ته ترلاسه دي. د ورځپاڼې په خبره په دغه بل کې تجویز ورکړل شوی دی چې وو وړه قبایلي سیمې دي د صوبې د انتظام لاندې قبایلي سیمې یا پاټا وګرځول شي چې عدالتي او قانوني حقوقونه ترلاسه کړي. بلخوا نړیوال بانک په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو د یوې ادارې په اړه په خپل یو راپور کې لیکلي چې دا مهال 13 کلنه نگینا د کابل د موسیقۍ په قومي انسټیټیوټ کې د پیانو زده کړې په دې موخه ترلاسه کوي چې په راتلونکو وختونو کې یو ښه هنرمند ترې جوړ شي. یتیما نگینا وایي چې 15 کاله مخکې کله یې چې د خپل کلي په یو ښوونځي کې زده کړې کولې، نو دومره امید یې نه و چې کله به هغه هم د خپل صلاحیت په بنیاد په سیمه او نړۍ کې وپیژندل شي. خو اوس ورسره دغه هیله شته چې یوه ورځ به دا هم یو ښه پیژندل شوی هنرمند شي. د دغه انسټیټیوټ بنیاد ایښودونکی او مشر ډاکټر احمد نصیر سرمست وایي چې د نړیوال بنک د مالی مرستې له وجې اوس دغه د موسیقۍ اداره په دې توانېدلې ده چې ګڼ شمیر د موسیقۍ آلات ولري. د ده په خبره دغه د موسیقۍ اداره د یو مات ګیټار، د یو څو سرندو او یو زوړ سکسوفون نه پیل کړې وه. ډاکټر سرمست وایي، زه د موسیقۍ په هغه پیاوړتیا کلک باور لرم چې ټولنه کې پرې امن راتلی شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. لو امریکانه خبریدونکو، نیویورک ټایمز ورسپانې د افغان طالبانو په لیکو کې د پیدا شوې اختلافاتو پر موضوع یو لیکنه کړې. لیکنه وایي د افغان طالبانو نوی مشر له هغه څخه د جلا کېدونکو ډلو د لمن د وړلو پالیسي خپله کړې ده. د لیکنې مهمې برخې له هارون بچاورو.
د نیویورک ټایمز ورسپانې لیکنه وایي ملا اختر محمد منصور چې سګ وړي د افغان طالبانو مشري پر غاړه واخیسته، په تیرو دوه اونیو کې زابل ولایت ته د ملا منصور دادالله د ډلې پر ضد جګړې لپاره سلګونه طالبان لیږلي. چارواکو ویلي ملا منصور دادالله د ملا اختر محمد منصور د طالبانو د نوي مشر په توګه له منلو صفا انکار کړی دی. 13 جولای میاشت افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو تر پخلی وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو نوې مشر وټاکل شو. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړو د نفوذ زیاتېده خبرې ګرمې شوې دي، ملا منصور هڅه کوله چې طالبان یو موټی وساتي. دا په داسې حال کې هم ده چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر زوی او ورور هم د ملا منصور د طالبانو د مشر په توګه ټاکل کېدو له خبرې سره اختلاف ښودلی دی. په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ځینو دینی عالمانو او همداراز قبایلي مشرانو د پاکستان په کوټه کې هڅه وکړه چې د طالبانو د مشرتابه پر سر د هغوی په لیکو کې پیدا شوي اختلافات یوې خواته کړي. لیکنه کاږي کوټه د پاکستان هغه ښار دی چې د ملا منصور په شمول د طالبانو ډیری مشران پکې له کلونو راهیسې میشت پاتې شوي دي. د لیکنې تر مخه افغان طالبانو که څه هم هغه رپورټونه رد کړي چې وایي د دوی ځینې ډلې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش لیکو ته روانې دي، دا خبره روښانه شوې چې افغان طالبان د داعش تر فشار لاندې راغلي دي. یاد ډلې د عراق او شام یو شمېر سیمې په خپله ولکه کې اخیستې دي. 13 جون میاشت چې ملا منصور د افغان طالبانو مرستیال مشر و، نوموړي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته یو مکتوب استولی و. په کې ترې غوښتي وو چې د افغانستان په جهادي لیکو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. په دې نږدې وختونو کې د طالبانو یو بیان د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش د وسلوالو د موجودیت خبره منلې. په عین وخت کې د طالبانو اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور په زابل کې فعالې د مخالف ډلې مشر ملا دادالله ته له هغه ولایت څخه د وتلو پیغام لیږلی. د لیکنې تر مخه داسې انګیرل کیږي چې د ملا دادالله ډله اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته زیاته نږدې ده. لیکنه زیاتوي ملا دادالله بیا تور لګوي چې ملا منصور په افغانستان کې د پاکستان د ګټو لپاره کار کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، ستاسو پام د افغانستان په اړه یو بلې موضوع ته راګرځو. ټایمز آف انډیا لیکي افغانستان په اربونو ډالره معدنیات لري او کچرې دغه په سم استعمال شي نو د افغان ولس آینده ژوند بدلولی شي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
ټایمز آف انډیا ورسپانه لیکي په افغانستان کې د معدنیاتو ډېرې داسې ذخیرې دي کچېرې دغه هیواد یې په سمه توګه استعمال کړي نو د ولس آینده ژوند بدلولی شي. ورسپانه لیکي په بامیان ولایت کې ځینې زمینداران اندېښمن دي چې په دغه ولایت کې قدرتي ذخیرې په غلطه استعمال نشي. په دغه هیواد کې تر 1 ټریلیون ډالرو پورې معدنیات شته چې لا نه دي راوستل شوي او کچېرې دغه په سمه توګه استعمال شي نو افغانستان د خپل ولس ټولې مسلې هوارولی شي. دغه تا د خلکو ژوند کاروزګار خکېده شي. دغه هیواد د نړیوالو مرستو بغیر پرمختللی شي. هر ماشوم اسکول ته تللی شي او هر ناروغ کس په یو خروختن کې علاج کولی شي. ټایمز اف انډیا ته 53 کلن محمد رضا چې د بامیان یو اوسیدونکی دی وایي د دوی سیمه د قدرتي معدنیاتو ډکه ده. که دغه په سمه توګه استعمال شي نو دا د هرې کورنۍ ژوند بدلولی شي. د بامیان د حاجیګک کان په نړۍ کې یو په هغو کانونو کې دی چې زیاته اوسپنه لري. د یوې اندازې تر مخه د حاجي کان سناسه 1.8 اربټنه اوسپنه لري چې تر اوسه لا دغه پټه پرته ده. د دغه سیمه خلک غواړي چې دغه مادنیات راوستل شي او د ولس په ګټه استعمال شي، خو بیا دوی دا ویره هم لري چې دغه به د هیواد د نورو برخو غوندې نارامي پیدا کړي او کېدای شي دغلته د دې مادنیاتو په سر جګړې وشي. د حاجي ګک په سیمه کې سناس 2200 کروندګر داسې دي چې رایوځي شوي دي، او د دوی په خبره په دغه سیمه کې به د هر قسمه د مادنیاتو د غیر قانوني کنستلو خلاف ودرېږي. په افغانستان کې په یو شمېر سیمو کې داسې ځایي ملیشې جوړې شوې دي چې پکې ځایي خلکو وسلې پورته کړې دي او دوی په خپلو سیمو کې د وسلوالو خلاف ودرېدلي، خو داسې بیا ډېر کم دي چې د خپلو سیمو د قدرتي مادنیاتو او یا نورو ځایونو د حفاظت لپاره پورته شوي وي. د حاجي ګک د کانونو د کنستلو کار د هند او کاناډا کمپنیانو ته په 2011 کال کې ورکړل شوی و، خو په دغو لا تر اوسه کار نه دی پیل شوی.
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال ریډیو اوري.
اړوندو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت راغلی د ونیزي خبرونې د تاریخ پاڼه. د نن د تاریخ پاڼه کې د پیښور د کیسه خانې د شهیدانو په حق معلومات درکو. څوک چې د اپریل په 23 نیټه په کال 1913 کې د انګریز پوز د لاس په ناتر سره د کیمړ شوی وو، او د یو سړي تر مخه د غدم لو شو شمیره د 200 نه زیاته وه. هر ونه د خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار خالد خان تیاروي. راځي چې وورو د تاریخ پاڼه.
گران اوریجن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلې وي، او که چیرې لیدلې مو نه وي نو دا به مو خامخا اوریدلې وي چې دغه بازار د پختونخوا د ټول نزول او تاریخي بازار دی، چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاويږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړو کې بودکې جوړ شوې دي چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازارونو ته لارې اوتی دي. همدا غزه ته د شهیدانو چوک ویل شي، کوم چې د 23 اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سره ډزو وجل شوی او ټپیان شوی وو. ویل کیږي چې په خبر کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پیښې رستو پیل کیږي، او په دغه پیښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوی او ټپیان شوی وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی، او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باس پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سونو بی ګناه خلکو ناتر سډزې وکړي. دا پیښور خار په حق لویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور او لرغونی آباد خار دی چې خوشه 2500 کال زوړ تاریخ لري، او د منځنی ایشیا او هندستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو، نو د دمې لپاره به ډومبي او اخیری پړاو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی، ځکه چې د لری لری نه راغلي د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخستلو نه پرتلا د ځای خلکو نه خوندور کسی هم اوریدلی، نو ځکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسيټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانه په حق لا وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه یې څنګه چې دلته وکړل وي دلته کافلې کاروانونه به پراتو هغه پړاو دوران کې بدای ته رښتوله ټوله شپه په خوا خو نور څه نه ټي وي نه ریډو نه نور څه داسې د وخت تیری لپاره نور څه ذریعه وي، نو بس همدا کیسه خانان چې وو دوی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې، نو د هغې وجه نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانه بازار شو.
دا کیسه خانه بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا د پاره مشهور او هم دومره د سیاسي هلو ځلو د پاره یاد دی، چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستوري کیږي. په 23 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پوره من احتجاج د پار راوتیو چې ناترسا دز پی او شوی او د ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 200 او سلويخ کسان مړ شوی او ډیر خلک جوبل شوی وو.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه دز شروع شوی دی، تر 3 بجې دز شوی دی او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 ما د ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډیر مړي چې دي آئی ویٹنس گواہان دا دا یہی کہ ڈیر مڑی لارائی راغلی وی فوجی او پاگا لارو کی اچھا تکڑی دی او اگئی کابل سن نوخار سن چھ کم دے لنڈی کے غرزولی دی اگا دی دینا علاوہ دی.
پروفیسر ڈاکٹر وقار علی شاہ چھ پخدائی خدمتگار وی دا پی ایچ ڈی سیڑھ نکڑی دی وائی چھ دا کس خانے بازار پیخا پا ہندوستان کی دا نرلس سوا نرلسم دا جلیانوالا باغ پشان یو ناوڑ پیخا وا خو افسوس چھ نخو پا وقت کی دا دی پا صحیح توگا پلٹنے شوی او نو دا پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې خاص ذکر شته دي.
دا خو یو ډیره خونړۍ پیښه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده، خو د بدې مرغې ډېر کم خلک ته خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمی دی بل د سیاسي شعور کمی دی. نو دې د وجې نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندوستان تاریخ دانانو د هندوستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولې ده چې د هندوستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړنه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 14 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 300 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندوستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو، نو پیښور کې د کانګرس غړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو خو د ډاکټر وقار علی شاه په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم وو چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنه کړو.
داسې ده چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پېښور کې لکه یو سو حاجی جان محمد دی، علی ګل خان دی، داسې پکې ډاکټر سی سی گوشت دی، ها امیر چند بموال دی، امیر چند بموال دا جوړ کړو. دا د ښار یو سو انټلیکچوئل ورته ویلی شي، انټلیجنسیا ورته ویلی شي، روشن فکران دی راغون شو دی دا پارټي جوړه کا. خو دې نه دی په خوارو یې ډېرې پیو کې خو یو عوامي جماعت یې تنه نو جوړ کړی، یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسېدلی دی هغه په 1919 کې د جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه 100 دي.
ډاکټر وقار علی شاه زیاتوي چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتگار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح افغانه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن او خدای خدمتګاری هم جوړه شوې وه د زلمو جرګه وه د دې ټولو متفقه اجلاس په اتمانځو کې په 19 اپریل هغه نمانځلی و. د کانګرس مشران یو سو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و، پکې داسې خان میر هلالي شامل و، سی سی گوش دا خلک لاړو اتمانځو ته په دې آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو. ولته یې په سټیج باندې خلکو ته خواست وکړو چې یاره مونږ نافرمانۍ کې مونږ سره
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې کله په 23 اپریل 1913 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسه خانه کې د کابل تانې په لور روان و نو د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شوه چې ګنې دوی په تانه حمله کوي، نو ځکه یې په بیړنۍ توګه فوج راوبللو او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل نو لومبی ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې 14 کسان پکې مړه او ګڼ شمېر جوبل شو.
لومبئی آرمډ کار چې راورسېده په دې موړ کې چې دا ګاډی راتاو شو 14 کسان ولاندې چخنی شو، په هغې کې 2 په مکمل شو او دا نور زخمیان. بس دې سره لانجه شروع شوه. دې کې څه مشران رامخ کی شو وغی خلق کو توی چیرا بس دا معاملہ ختم ہو و تاسو لاٹ شئی پاگی کی حکیم عبدالجلیل ندوی دے اجی عدیل پلار دیرا لو دے تکلیروں کو خلق اور پس چگہ نارے جوڑے کے چھنا تو خود انگریز جانتے ہو بس بیا اور تا نور مشاران ہوئے چھ بس اجی سے پریدا چھ سا لکہ دا خلق کئی گورو چھ دیش سکئی
دا دا غی ظلم او زبردستے پر دے عمل کی دا جلس زنی گڑن والو دا فوز دا گاڑی تا اور ور تکلو او یو الغاو تلغاو جوڑ شو
اگا ارومبے آرمڈ کار چھو اگا تا دای اور ویر تکو دے خلق ور تا اور ویر تکو چھ رنگی دا چھ دا برداشت کولے شو چھ یارا اندستان ہے یا دیما کوم ریایا دا غی دی دومره لکه کای دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کای اډر ویر کو دټا سو کوم رومبه پلټن چیو اغا ګورکاو ګوروال رائفل سپنوم باندې یو ایت چیو چې دټو کای اغا انکاری شو بس یک دم دی غی کورٹ مارشل کو دی غی دی پسته 111 انفنتری چې کوم یارک شایر والا کینګ یارک شایر والا اغا را وستو
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چی ہم پا دغا وقت کی مولانا عبدالرحیم پا پولزے پا مشرک کی یو پورا من جلوس راوتیو او دا کانگرس او خدای خدمتگار و مشرانو دغا یو حسا کولا چی نور شر فساد اونشی خود انگریز فوز لعرخا پا جلوس ناتر سا دزی پیل شوی چی دا جلوس دا گردنوالو سرا سرا پا کزای دکانداران او بیگونا خلق هم پا نخشو
گیر چاپیرا علاقو دا کلو ملو والا کم خدای خدمتگار چی راگلی و دائی دی اگا پتی اگا نمونه اشتره دی پختنو دا گیر چاپیرا کلی چی دی اکثریت خلق دی دی
پروفیسر ڈاکٹر وقار شاہ وائی چی باچا خان پا دغا ورز سر دا خپل ملگرو دا اشنغرنا دا پیخور پلور پا یوٹانگا کرا روانو چی دا ناکی سر نزدی پولیس اونی و او بیای دا سلور کالو دا پارا دا هندوستان پا یو زندان کی بندی کلو
باچا خان او دیگه یو سو مرگری پا تانگا که وصلات اکبر خان اکبر دا نور سو کسان دای را روانو دی ناکی تانے سر دی اونیسل بویتلو چار سا دی جیل تا آل تکی چی خلق را جب شو آل تکی ام دایا روچی را دا خلق اسینا جیل دیوال مات کی آغی زینے فورن رسالپور تر روگستو دی رسالپور نا گجرات تاو بیا برسال اور کالا رکر اسیم پریزنمنٹ کی کیلی با مشکت ورطور کو جیل کی واچو
پروفیسر ڈاکٹر وکار علی شاہ وائی چی دا پیخ نرستو دا کابلی دروازی تا خونی دروازا او دا کسخانه بازار تبا دا شہیدان بازار ویلشو خوبیا انگریز سر کار خلق بزور دغه زاینو ته دغه نمونه ورکول نه منکل او بیا چې کله یو ځای دکاندار د درویشتم اپریل ناوړ پیخه پیاد کی په شهیدانو چوک کې یو بوت کې جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزا وار کړو بلکې هم دغه پلاس یې هغه یادگار ړنګ کړو
دی دې پس په دویمه دریمه ورځ دلته کې یو دیوچې میوې دکان یو اشک شاه نومېدو هغه رالو دلته کې را کوم ځای کې چې ډزې ډېرې شوې دي کوم ځای کې چې په یو ځای باندې وو دلته کې د شهیدانو یادګار جوړ کړو دلته کې مضمونه پکې وشو دغه وشو نو چې یاره دا چې دنه دا خونی دروازه ده او دا د شهیدانو بازار شو بس فوراً هغه هم گرفتار کړو رای اوس هغه باندې کوم یادګار چې هغه جوړ کړو انټي ورته ویر کا فوټوګرافر ورته سرکاري موجود وو هغه ګنټۍ باندې په زور په هغه باندې هغه خپل دغه خپل په وړاند کړو تصویرونه
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائی چی دا کسخانے بازار دا ناوڑ پیخی دا پلٹن دا پارا هغا وقت دری کمیٹے جوڑ شوی چی یو دا حکومت لعلخا او نوری دا کانگرس او دا خلافت لعلخا وی خو بیا دا حکومت لعلخا سیاسی گندونو کمیٹو او غلو تا دا ازاد پلٹنو مکا ورنکل شوا او دا حکومت لعلخا پلٹنو کی اویلی شو چی پا دا غا پیخا کی سرب سلوی کسان ملشیویو
یا فرنگی چی دے اگه یو دو ججان یو دی مدراس آئی کوٹی یو دی بمبئی اگه تا سلیمان پینکریج رپورٹ گئی پاگه که دی لکلی چی را سلویخت کسان ملشیوی دیو اگه نم کم ہو سچی دینو مصیبت دارے چی دا نور رپورٹونا اویلیبل نو خلکو تا تو دی کانگرس تاریخ داران چی دی اگه ام دا سرکاری رپورٹ پیش کرے وی
او اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیښه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنه سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان پکې مړ شوي وو پایستوګه وړه پیښه نه وه. خو د بده مرغه نه خو په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې، بلکې دغه یې په یو منفي انداز کې کام ته وړاندې کړې. ډاکټر وقار علي شاه وایي په کار ده چې د کیسه خانه بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوي نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړي، او لکه د هندوستان په شان د برطانیې حکومت په دې مجبوره کړي چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتې په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.